وخت د غرمې 12 بجې سوې په د مچال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدلی کاکړ سلامونه ومني. د حکومت او طریقي طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په اړه د دې هیواد د کورنی چارو وزیر تازه څرګندونې، د پاکستان د حکومت د پولیو څاڅکو کول لپاره د فوج د استعمال اعلان، په پنجاب صوبه کې د پښتنو زده کوونکو له پولیسو شکایت، په هند کې د هندو مذهبي تنظیم بھارتیا جنتا پارټي په انتخاباتو کې اکثریتي چوکۍ ګټل، او د دې ترڅنګ په ملکند او کې په سوات کې مشاعره او دا شان نور رپورټونه هم لرو، خو په فایل کې به فرخنده سات خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار وای د طالبانو سره د خبرو بل پړاو باید څه نتیجې ورکړي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وای د ولسمشري د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به سخت امنیتي ګامونه پورته کوي، او د هند بھارتیا جنتا پارټي په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیات رائے اخیستلې دي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای دوی غواړي د طالبانو سره د خبرو را روانه مرحله نتیجې ورکړي. چودري نثار د خبري پرون د جمعې پورس په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړي. چودري نثار وای د طالبانو سره نیخ په نیغه په خبرو کې پرمختګ به پر روانو سورزو کې ولیدل شي. هغه وویل په خبرو کې د ځن پړه باید په حکومت وانه چول شي، ځکه چې د طالبانو سره په ورستیو خبرو کې دا فیصله شوې وه د بل پړاو لپاره به ځای او نیټه طالبان خایي. چودري نثار دا هم ویل د اسلام آباد امنیت لپاره نوې پلان جوړ کړی چې تر مخه به پولیس او رینجرز هر وخت گشت کوي چې دا شان د جرمونو مخاوني ول شي. د لاهور پولیسو اته مشکوک ترهګر نیولې دی، او د پولیسو په وینا دغه وسوال د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري، او دوی ځینې مهم سیاسي شخصیات او مذهبي مشران په نخا کول غوښتل، خو پولیسو د دوی دا منصوبه ناکامه کړې. د لاهور د پولیسو مشر چودري شفیق ګجر پرون مازیګر میډیا ته وویل دغه نیول شوي کسان د پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي دي. د افغانستان د ننګرهار د امنیه کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر نه په یو جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، پرون مازیګر د لالپورې ولسوالۍ داورخیلو سیمه کې په یو موټر د افغان او ائتلافي عسکرو لخوا هوایي برید شوی چې پکې ناست مشکوک وسلوال وجل شوی دی. په دغه سیمه کې په عملیاتو کې ځینې وسلوال نیول شوی هم دي، ولې طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د دوهم ځل د انتخاباتو لپاره به امنیتی پلان جوړوي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره له هغې وروسته کړې چې دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د تیر زیارت په ورځ اعلان وکړ چې یو کینډیډ هم 50% جمعیو رای نه دی ګټلی، او دا شان د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قوانینو له مخې دوهم دور ته ووتل. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د دوهم پړاو لپاره به کلک امنیتي ګامونه پورته
مونږ به انشاء الله جلسې کوو د امنیتي ځواکونو سره، او خاصا د انتخاباتو د کمیسیون سره، او د هغوی د تقاضا پر اساس باندې، او هغه جدول د زمان چې ورته جوړ شوی د انتخابات دپاره هغه به انشاءالله عملي کېږي. نو د افغانستان ملي پولیس اوس کاملا دا آمادګي لري.
بلخوا عبدالله عبدالله او اشرف غنی د انتخاباتي مبارزې مشرانو ته ویلي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون ته تیار دي. د تاجکستان یو سفارتکار د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې ژوبل شوی. د کندوز ولایت د پولیسو مشر سید سرور حسینی د جرمني خبري ایجنسی ډی پی ای ته ویلي وسلوالو په بدخشان ولایت کې د تاجکستان د کونسل محبوب پر موټر ډز وکړ، او هغه یې ژوبل کړ. حسینی وایي د تاجکستان دغه ډیپلومیټ له بدخشان کندوز ته سفر کاوه چې په لار کې پرې حمله وشوه. د حملې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په کابل کې د تاجکستان سفارت او د غراس طالبانو هم د پیښې په اړه سن دی ویلي. هندو کامپرستا نریندرا مودی څوک چې بعد هند را روان وزیر اعظم جوړیږي وای په انتخاباتو کې د هغه د ګوند کامیابی وروسته بعد ټول ولست خېګړې لپاره کار کوي. پرون د مې پښپاړه سمنېټه د هندستان د شپږو اونیو د انتخاباتو د عمل بنیادی نتیجې اعلان شوې چې تر مخه یې بھارتیا جنتا پارټي بی جی پی ته ټول زیات رای اخیستې، او دا به په تیرو دیرشو کالو کې لومړی داسې ګوند وي چې پارلمان کې به دومره اکثریت ولري. د هندستان بھارتیا جنتا پارټي پرون په انتخاباتو کې د کامیابی وروسته ویلي دوی به د گاونډي هیوادونو سره خپلې اړیکې پر مخ بوزي. د دغه ګوند ویاندې نرملا ستارمن د مشال ریډیو افغان څنګ سره په خبرو کې ویلي دوی به افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي، او د پاکستان سره پر امنه تعلقات غواړي. نرملا وایي
We are very keen to have friendly and absolutely peace-centric relationship with Pakistan.
موږ د پاکستان سره دوستانه او پرمنه تعلقات غواړو او دا سن ده چې موږ به د چا خلاف یو او یا به د چا لپاره سخت رویه ساتو ولې دوی به څه قسم مداخلت او یا د دوی د حدودو خلاف ورزي برداشت نکړي او حتمن به د داسې ګام پوښتنه کوي. نرملا په خپل خبرو کې دا هم وویل دوی به د افغانستان د حکومت او ولس سره خپلې مرستې جاری ساتي. تاسو مشال ریډیو تغوغي د یوکرين په شخړه بعد خبرو یو بل پړاو د مای په ولسم نیټه تر سره کیږي. په کیو کې چارواکي وایي د خبرې با شمال شرقي خار خرکیف کې کیږي. د یوکرين حکومت په روانو حالاتو د مای په ولسم نیټه په لومړي ځل خبرې وکړي. د خبرو په دغه عمل کې حکومتي چارواکو په خوانیو مشرانو د پارلمان غړو ګډون وکړو، خو په دغه خبرو کې د روس پلو بیلتون غوښتن کوډلو نمائندګي نه و، کوم چې دغه هیواد په مشرقي سیمو کې وسواله جګړه پیل کړي. حکومت وایي بلتون غوښتن کې باید د خبرو وړاندې لومړی خپل وسلې وغورځوي. اخوا دوی وایي تر هغې به وسلې نه غورځوي تر څو چې حکومت د مشرقي سیمو نه خپل عسکر نوي وستلي. او بل خبر دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې پای ته رسیدلې. د مای په 14 نیټه په خبرو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه هیڅ حل راونه وته. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رکچی وایي د اخیری لوسنامې د جوړولو په لاره کې د دوی ترمنځ اختلافات ډیر زیات دي، خو هغه وایي د خبرې به دوام لري او تمه ده چې د 6 جولای د نیټه وړاندې به یوې اخیری لوسنامې ته ورسیږي. دا خبرونه
خبرونه درته فرخند اسد وړاندې کړل. او سم په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ ځینې مهم ریپورتونه دادي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ختمې شوې نه دي، البته په خبرو اترو کې پرمختګ نه کیږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د خبرو اترو څه مستقبل شته؟
زما په خیال باندې مستقبل ما ته اوس هم تاریخ کا تاغي په ټول ملک باندې قبضه کول غواړي، د پاکستان چې کوم ریاست ته غواړي چې امن راشي. د ګوره مقاصد مکه اسمان فرق دی.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې پښتانه زده کوونکي له پولیسو څخه شکایتونه کوي. او د هند په عامو انتخاباتو کې هندو مذهبي ګوند بھارتیا جنتا پارٹی د اکثریت ګوند په توګه مخې ته راغلی. د نوي حکومت راتګ به د هند او افغانستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او کنه؟ یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له طالبان سره خبرې اترې ختمې شوې نه دي، البته په دې کې پرمختګ نه کیږي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال کړي چې تفصیل د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخر راکوي.
د جمعې پر ورځ ماخام اسلام آباد کې د خبري غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وویل چې حکومت ټوله پاملرنه ملک کې په امن ورکړې ده او د امن لپاره مذاکرات یوازې نه لار ده. د زیاته کړه موجوده وخت کې مذاکراتي عمل ولاړ دی، ځکه چې د ملاقات لپاره طالبانو کمیټې وخت او نیټه نه درکړي. حکومت غواړي د مذاکراتو راتلونکي پړاو ګټورې نتیجې راوړي. د زیاته وی
حکومت کا وقف واضح ہے کہ آئندہ کی ملاقات نتیجہ خیز ہونی چاہیے.
د حکومت دریس پڑاګه دی چې کې ملاقات باید ګټور وي. پکار ده چې دا خبر ټول کام ته معلومه وي چې مذاکرات ولې او د څه لپاره کیږي. د دې ایجنډا صدا د حکومت ایجنډا او منشور بس یو دی چې دلته دی د پاکستان د آئین او د قانون مطابق امن وي.
یا امن هو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق.
بل طرف تا د دفاعی او سیمیزو چارو کار پوهان د مذاکراتی عمل نه مطمئن نه دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز یو پخوانی بریگیڈیئر سعد محمد وینا وا
زما په خیال باندې مستقبل ما ته اوسم تاریخ کاری د مستقبل شته نه هغه په دې ټول ملک باندې قبضه کول غواړي. حقیقت په یو نظام دی رایج کول غواړي. د پاکستان چې کوم ریاست ته هغه غواړي چې امن راشي، امان راشي، د دهشتګردي ختم شي. دا ګوره مقاصد مکه اسمان فرق دی. مطلب دا دی چې هغه په خپل
خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې د اسلام آباد د پارا نوی سکیورټی پلان تیار کړی شوی دی چې تر مخه به د پولیسو سره رینجرز هم په چیک پوسټونو ادرولی شي او دوی به اسلام آباد کې شریک گشتونه هم کوي او په دې پلان به ډیر زر عمل درآمد شروع شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت د پولیو رنځ ختمولو په اړه په قبایلي سیمو کې د پولیو څاڅکي ورکولو کار فوج ته د سپارلو خبره کړې. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په پاکستان کې فوج ته د بجلی د غلا نیولو کار سپارل شوی وو. آیا د پولیو رنځ ختمولو کمپاین کې د فوج شاملېدو سره به کامیابي ترلاسه شي؟ په دې اړه ګلایاس رپورټ جوړ کړی دی.
کسان پاکستان د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي په لړ کې د نړیوال فشار لاندې دی، خو وفاقي حکومت ویلي چې په قبایلي سیمو کې بعد د فوج تر څار لاندې ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د دې ترڅنګ له قبایلي سیمو څخه ټولو خلکو لپاره به لازمي وي چې د پولیو سرټیفیکیټ ورسره وي. د پولیو زیاتره ناروغي په قبایلي سیمو کې ثبت شوې دي. د پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 1.5 ناروغان، په دې کې 1.5 ناروغان له قبایلي سیمو څخه دي او 1.5 یوازې د شمالي وزیرستان نه دي. د وفاقي حکومت لخوا د فوج په نگرانی کې د پولیو څاڅکي ورکولو په اړه کارپوهان ډیر خوشبینه نه دي. د صحت چارو کارپو ډاکټر حزبان الله وایي چې دا هر څه د حکومت ناکامي ښایي.
موږ حکومت چې پسې کې ناکامه شوي په یو کار کې، بیا دا سیم کې چې هغه کار دی فوج ته والی، فوج اسې د خلکو په زړه کې یو خو یو یره هودي وي، بل دا چې د هر چا په نظر کې دی لږ د پولیس نه لږ ډېر غوره ګڼل کېږي. زه خو خپل ځای دې سره اګری کوم دا چې ولې دې د حکومت عملداري دومره کم شي چې هغه د یو کار خپل نشي ترسره کولی او هغه په فوج ته والی. زه خپل د دې ډیر زیات وایسه شوی دا حکومت د فیصلو دا د دې دغه دا چې موږ ماشومان ته پولیو خطرې دي شو ورکولې ته د موږ بیکار شو.
د قبایلی سیمونه هر ورځ خلک بندوبستي علاقو ته سفر کوي. دا چې د پولیو سرټیفیکیټ کتلو کار فوج ته سپارل کېدو رپورټونه دي. په لاهور کې کارپو اجازه هیدر وایي چې له قبایلی سیمونه خلکو لپاره سرټیفیکیټ ورکول او د دې سار کول ګران کار دی.
زما په اند فوج به دا کار ونه کړای شي، هغه ځکه چې له پوځ سره دومره خلک نسته. دویمه دا چې په قبایلی سیمو کې اف سي او خصداران سته. بل دا چې له قبایلی سیمو راتلونکي خلکو د سرټیفیکیټ کتل به څنګه ممکن سي، ځکه چې دا خو ډیر زیات ګران کار دی. د قبایلی سیمو څخه ټول خلک پر یو لار نه ځي، له دغو سیمو څخه ډیر لاري دي چې بندوبستي علاقو ته ځي. نو دا خبره هم ممکنه نه ده. ډیر داسې خبرې موجود دي چې جوابول غواړي او دا زما تر فکر بالا دي.
بیا ډاکټر حزبان الله هم په دې باور دی چې د وفاقي حکومت لخوا پورته شوی تازه ګامونو سره د مسلې حل ممکن نه دی. دې زیاتوي
اول خو دغه یره ترخه د خلکو او د عوامو ضرورو د ایستلې چې دا یو خوشی دی او دغه دی. دا خو بیا وروسته خبرې دي، ته په فوج کې او کته په پولیس کې، کته د پولیو ورکرز باندې کې. ولی پولیو ورکرز په ټولو دغه کې نورو د وادوارو کې خو صحیح کار کړی دی او خاص تر څو رسولي دي. خو زما په خیال دی باندې د مذاکراتي عمل زیاته دا چې د مذاکراتي ټیم ته وایي چې خلکو ته وایي چې د پولیو ویکسین دا دی ولو ته شروع کړي.
پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال اپریل میاشت پورې په ټوله نړۍ کې و اویا د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. په دې کې 1.5 ناروغان له پاکستان سره تعلق لري. کارپوهان وایي چې فوج ته د پولیو مهم سپارلو پر ځای د پولیو کارکونکو تحفظ یقیني کول پکار دي او په هغه سیمو کې چې خلک خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي داسې ډلې وګماري چې په خلکو کې د پولیو رنځ د مخنیوي شعور رابیدار کړي.
دا وګل آیاس د پاکستان په لاهور شهر کې پښتانه ځکون کې وایي له دوی څخه د پنجاب د پولیسو پښتنې ګروژنې زیاتې شوي دي. د دوی په خبره پولیس له اکثره وخت له دوی څخه د دوی د سیمو او نورو سرکاري دستاویزونو په اړه پښتنې کوي. دغه ځکون کې وایي دوی احتجاجي مظاهره هم کړي خو لا تر اوسه چارواکو د دوی د غستونزو ته مثبت جواب نه دی ویلی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
لاهور کې لوړ سکړو لپاره میشت د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او د بلوچستان صوبې پښتنو زده کوونکو د وینا سره سم چې نن سبا دوی د لاهور پولیس تفتیش لپاره تاڼو ته بوزي چېرته چې د دې د شناخت په اړه سوالونه کیږي. په دې لړ کې پنجاب یونیورسيټي کې د ایم ایس سي یو زده کوونکي او پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ مشر محمد جواد ماندوري وایي چې مسلم ټاون، سنټرل فلیټ او د ګارډن ټاون علاقو کې اوسېدونکي د پښتنو زده کوونکو نه د پولیسو لخوا تفتیش کیږي.
ټاون باندې ورغړي دی لکانو چې اسکله اته کسان پښتنه نه سټوډنټانو ماشومان او څوک د سیکنډ ایئر سټوډنټانو ټول ته گاڑی ته وخېجول البته یو سټوډنټ وته کارډ خو چیرې زه سټوډنټ يم تما ولي بوزي خیر شه هغه چې کم دی او ټوپړه کوم والو هغه ورځ باندې ته پټان کالونی نه هغه نه 200 کسان موتري وو پښتنه تاسو پته د بار سوي نه راغلي دي په مختلف ځایونو په حاصلو کې دي په کمرو کې دي دا خو ناکامي ده دي چې هر زیات رجستري حاصلې نه
د غرنګ د میډیکل یو زګون کې انعام الله چې د بلوچستان لورلای اوسیدونکو دی وای یو څو ورځې مخکې پولیسو د بوتلې وو او ورنۍ مختلف سوالونه کړي وو
د بوتلې وو ما چې څنګه راغلې سه تکو تا کارت چرته دی کارت ورته وو خای دلته سکه ورته پنجاب کالج کې یو اپ کې صبح مې اچي سه کالج نه تي ورته ورته ما خپل تعلیم ته پاره سوالم دا چی روایت یو چې انسان ورته بيخي ورته ایران دی
د کویټي اوسیدونکو بایزید روشان چې پنجاب یونیورسيټي نه الیکټریکل انجینرینګ سیکړه کوي وای د لاهور پولیس بے ځای تفتیش د پښتنو زکونکو وخت ضایع کوي
موږ دوه واره د اجرات اړنې تر مخ په دې باندې مظاهره مو وکړه هغه بیا په ریکارډ کې رااله پردا حال باندې دوی پښتانه نشي چې مثال د ګلګیت والا ورسره ونی چې نو په جیل کې سپوز دی نیول کې چې د ګلګیت والا د ګلګیت والا پرې خو دی دا د پښتون کم کسان چې دا الته پټانه کې وای بیا موږ د پښتونخوا ملیون پارټي سنټر روپ لالام راو غوښتي بیا دلته موږ د ډی ای جی لاور سره خبره وکړه
په دې سلسله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي نمائنده او د سینټ غړي عبدالرؤف لالا وای د پاکستان آئین او قانون هر پاکستانی ته دا حق ورکوي چې پاکستان په مختلفو ځایونو کې ژوند وکړي
خیر اور چې موږ لاور ته تللیو فساو پښتانه او خصن طالب المال لوستون کې دا په مختلف تانو جوړو چې بندو چې د موږ او د پارټي ملګري د شپې تر درو بجو په دا کار لګیا او څه خلک مور اخلاص کړ دا 13 ورځ سینټ کې مشټول او اکثریت چې د پښتانه سینټرانو دوی سره ما مجلس وکړ او په دې مجلس پاکلم دا ارتو چې یو امتیازي سلوک د پدې ملک د نن نشله پښتانه سره کیږي بیا مو هلته قائد یوان چې د اجازه فرلق صاحب د تمام خصوصي ریکوست وکړ چې د بکار دې شاباش شریف وزیر
کلچ مشال ریڈیو د سکونکو د مسئلے پر اڑم واکمن گن د مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق سے رابطہ اکڑا نو داغا وینا وچ مسلم لیگ نون یو قومی گن دے او پس امتیاز یقین نہ لری دسیا تکڑا
پوچھ گچھ کر لینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسرے
تفتیش کول سدا سے خبر نہ دا نور ملکونو کی د وزیر اعظم نہ تفتیش کی گی دلتا د سن صوبے گورنر رحم د پرویز مشرف معاملہ کی تفتیش شوی دی نو کو د پاکستان پښتنو بچو سره پولیس اوسه قسمه بدسلوکی کړی دا نو هغه دې ما سره رابطه وکي زبې ان شاء الله دا مسله حل کم او صرف پدې چې هغه زمونږ د پښتو ژبې ویونکې بچی دي او هغه لاهور کې زده کړې تر لاسه کوي او هغه تنگ کړی شي نو داسې خبره نه ده پکار او نه بوي
ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی
د ذکر دا پښتون ایجوکیشن ډیولپمنٹ موومنٹ د معلوماتو تر مخه دا وخت د لاهور په مختلفو یونیورسيټیانو او کالجونو کې تقریبا 3000 پښتانه زده کوونکي زده کړې کوي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
شال او شاملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
او سم د هندستان د انتخاباتو په اړه په هند کې د عمومي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څخه د جمعې پر ورځ معلومه شوه چې د ملت پالو هندوانو بارختیا جنتا پارټي زیاتې رایې ګټلې او په دې توګه به نریندر مودي د دې هیواد راتلونکي وزیر اعظم وي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مودي ته د ټلیفون له لارې مبارکي ویلې او د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به هم هغه ته ډېر شر ټلیفون وکړي مودي په 2002 کال کې د هند د ګجرات صوبې وزیر اعلی وو او هغه مهال د مسلمانانو هندوانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا زر تنه مسلمانان وجل سوي وو واشنگتن له هغه وخت راسي په مودي باندې امریکا ته د تلو یا ویزې بندیز لګولې خو په نوې ډیلی کې د امریکا سفیر نانسي پاول په فروری میاشت کې د تلو دروازو شاته مودي ته د دوستۍ لاس ورکړیو دا چې د هند نوی ګوند او وزیر اعظم اړیکې بالا ګوانډي هیوادونو په خاص ډول له پاکستان او افغانستان سره څنګه وي په دې اړه به له جانا قال کوسي رپورت ورکړو
د جمعې په ورځ د هند شپږو اونیو عمومي انتخاباتو ابتدایي نتیجو وښودله چې بهارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د یو ګوند اکثریت وګاټه د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی او د هغې زوی راول وویل چې دوی په انتخاباتو کې د دغې سختې ماتې ملامت یا پردي. د کانګرس ګوند مرستیال مشر راول ګاندی د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې وویل غواړم نوي حکومت ته په مبارکۍ ورکولو پیل وکړم. دوی ته زموږ هیوادوالو مسؤلیت وروسپاره. په دې توګه زه نوي حکومت ته نیکمرغي غواړم. زما لخوا کانګرس ګوند په انتخاباتو کې ډیر وروسته شو. ډیر څه دي چې موږ باید ورباندې فکر وکړو. د ګوند د مرستیال مشر په صفت څه چې پیښ شول زه یې ځان مسؤل بولم. د بهاراتیا جنتا ګوند مشر نریندرا مودی د جمعې پر ورځ وویل دی به د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. د بهاراتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا ستارامان ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د هیچا پر ضد به کار نه کوي. موږ به د هیچا پر ضد کار نه کوو. دا باید بیخي په ډاګه او څرګند ډول ووایم. موږ نه غواړو چې د هند ځمکنی تمامیت دی د چا لخوا کم یا لږ جدي وګڼل شي. موږ زیات لیواله یو چې له پاکستان سره په مطلق ډول سوله ییز او د ملګرتیا اړیکې ولرو. داسې اندېښنې هم شته چې د مودی او د هندوانو د ملت پال ګوند په بری سره د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې نور هم خراب شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ نریندرا مودی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړه. د بهاراتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا د افغانستان او هند اړیکې لرغونی او تاریخي وبلل او وای په ډېر ارزښت ورته ګوري. د افغانستان په اړه دا هغه لرغونی اړیکې دي چې د افغانستان او هند ترمنځ موجود دي. دا اړیکې د ډېر ارزښت وړ دي. موږ تل چمتو او لیواله یو چې د یو بل د ټولنیزو او اقتصادي ښېګڼې په اړه د افغانستان له خلکو سره کار وکړو. په دې ډول همکارۍ سره به موږ خبرو ته هم چمتو اوسو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي کله چې په هند کې د ملت پالو هندوانو ګوند واکمن شوی د پاکستان او هند اړیکې نور هم خراب شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر شما تاریخ هندستان رو تکرار ماشین هر وخت
که چیرې تاسو د هند تاریخ ته وګورئ هر وخت چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه شوي ملت پال هندوان په واک کې ول. د ګلګت د جګړې پر مهال اتل بهاري واجپای په واک کې و. دا په دې معنا چې کانګرس ګوند له پاکستان سره مخامخ مقابله ډیره نه ده کړې. زما په اند د افغانستان په مسلو کې د کشمیر د مسلې او د هندوانو د ملت پالنې له امله د بهاراتیا جنتا ګوند بری د افغانستان په ګټه دی.
دا د جان کال کوزی ریپورت چې د یو کارپوه شخ ختم سو. او دلته یو بل پوښتنه هم دا ده چې د نوي حکومت جوړېدل به آیا د افغانستان او هند تعلقات باندې څه اغېز وکړي. یو بل نظر مخلو او دا نظر دی د افغانستان د پارلمان د غړي شکریا پارکسی له دې زه هم دا پوښتنه ملالی بشیر زموږ همکاري کړي چې د نوي حکومت جوړېدل به د افغانستان او هند په اړه څه اثر واچوي. دا غي جواب
په کبي لحاظ باندې افغانستان چې کوم روابط کانګرس سره شاتل او حاکم نظام د هندستان سره خامخا راتلونکي نظام سره به هم خپل هغه شاړي کې افغانستان اړیکې وساتي. په دې چې د هندستان او افغانستان ترمنځ روابط تقریبا یو دودیز روابط دی چې هغه په دې سیاسي تغییراتو کې ډېر تغییر په دغه دودیز روابطو باندې نهبلده چې خپله دننه په هندستان کې خامخا بده پالیسی او سیاست هرم نشي چې هندوستان هم هغه لویه دموکراسي هېواد دی چې په هغه کې مختلف قومونه مختلف ژبې او مختلف مذهبونه ژوند مختلف ادیان شته. خو سربېره پر دې کوم تاریخي او دودیز روابط چې د افغانستان او هندوستان په مابینځ کې شته دا روابط د دولتونو څخه لوړ دی. چنې دولتونه نشي کولای د دغه روابطو په جوړولو کې او یا یې خدای نکړه د خرابولو کې ډېر نقش ولو. بیا هم زه فکر کوم چې څنګه دوله افغانستان دپاره یو څه نوي تازه ټاکونکي نظامو د هندستان دپاره هم و. افغانستان د هندستان ستراتیژیک پارټنر دی. همدارنګ هندستان د افغانستان سره سربېره پر دې چې دودیز دوستۍ روابط لري ستراتیژیک پارټنر هم دی. او تاسو ولیدله چې په دې برخه کې هندستان د افغانستان سره
په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې هندوستان په زیاتېدونکو نفوس اندېښنه ښودلې ده. او افغان چارواکو د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول هم مهم بللی دی. نو آیا په هندوستان کې د بی جی پی حکومت سره د افغانستان پراخه روابط به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې څه اغېز ولري؟ منفي به وي که به مثبت وي ستاسو په فکر؟
زه فکر نه کوم چې دا به منفي روابط وي. په دې کې یوویشتم پیړۍ کې سیاسي روابط ډېر زیات په مشترک منافعو باندې تعریف کېږي، او په ډېر طبیعي لحاظ باندې هم هندوستان او هم پاکستان ښه روابط ضرورت لري چې یو بل سره ولري. او زما په فکر باندې چې کېدای شي دغه روابط تر مخکې هم ښه شي، مګر سربېره پر دې زه غواړم یو خبره ډېر په واضح ډول باندې ووایم چې که چیرې موږ خپل ګاونډي هېوادونو غوښتنو ته غوږ شو چې چا سره دوستي وکړو او چا سره دښمني وکړو، نو دا به په دې معنا وي چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري او خپل دوستان انتخابولی نه شي. زما هیله دغه ده چې د افغانستان همسایګان د افغانستان په داخلي چارو کې چې چا سره دوستي وکړي چا سره ښه او ستراتیژیک رابط ولري دا به شي چې مداخله ونه کړي. او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې باندې کولای شي چې اغېزمن رول ولوبوي دا بېله خبره ده. موږ غواړو چې افغانستان د سولې پروسه یو افغاني پروسه وي او هیڅوک په هغه کې د مداخلې حق ونه لري. که چیرې دا پروسه د پاکستان د خوا څخه رهبري کېږي او عملي کېږي، بیا به نو هماغه پخواني شخړې بیا روانې چې د پاکستان ګوډاګیان به راځي په افغانستان کې او د خپل خوښې نظام به راوستو دپاره هلې ځلې کوي. دا اوسنی افغانستان ډېر فرق کړی دی نسبت تر پخواني افغانستان، او زما هیله دغه ده چې د افغانستان همسایګان دغه تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلی دي، د تعلیم د وجې نه راغلی دي، د افغانستان د ښو اړیکو د نورو هېوادو سره راغلی دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان د خلکو واکمني ومني.
د افغانستان د پارلمان غړي شکریا بارکزی وایي چې له ملالۍ بشیر سره د هند د نوي حکومت د جوړېدو او د افغانستان پر اړیکو باندې خبرې کولې. د خیبر پښتونخوا د چترال په سیلاني سیمه کې لاش کې د چلم جوش ته جوش میډي درې ورځې جشن پای ته رسیدلې. د وسوال طالبانو د دړکو له وجې د ځل میله تر سختې امنیتي څارنې لاندې وسوه. د ملي جوړونکي او ځای چارواکي وایي د امنیتي اندېښنو له کبله ډېرو کمو بهرني او پاکستاني سیلګرو په جشن کې ګډون وکړي. د مشال ریډیو کار غلام غاسم دغه میله ته ورغلی او له هغه ځایه دغه رپورټ را لښلی دی.
د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د سپرلی درې ورځنی جشن تیر ماخام پای ته ورسید، او د کیلاشیانو د سپرلی د جشن چې چترالی جبه کې ورته چلم جوش وایي او د کیلاشیانو خپل جبه کې ورته د جوشي تہوار وایي یو شمیر جزئیات لري، او د سپرلی د جشن ترڅنګ د دوی یو مذهبي دود هم دی، او دی کې د کیلاش جنکۍ ځوانان ماشومان او بوډاګان په ګډه خپل دودیز اتنونه ترسره کوي.
او دا کلشانو کلچر دغه د کنه چې فنکشن دی، دا د دې په خپل ادا ګرمي آمد کی دا خوشحالي دا دغه کوي جی، دا بس ډانسونه کوي سندلی وای.
سخ کال د دې جشن پر مهال کلشانو ته د وسلوالو لخوا د دړکول وږي ډیر سخ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی وو، او د پولیسو ترڅنګ د پاکستان د پوز سرتیری هم زی په زی کړل شوی وو، او د ډیرو سختو امنیتی ګامونو لوجي بمبوریت رمبور او بیرګتا د نورو کلونو په نسبت ډیر کم سیلګر د دې جشن د تماشې لپاره راغلی وو. د لړکی د بمبوریت د یو هوټل مالک انتخاب عالم مشال ریډیو ته وویل
او فارنر خلن سبانه راځي، فارنر خو بالکل یریږي کنه، دا فوجیان ډیر زیات راغلي دي، پولیسان راغلي دي، سکیورټی ډیر سخت ده، د پاکستانی خلک راځي. دا هم دا دوه درې روز کی دا فنکشن چې د 15-16 کی انټریکای خلک هر یو له دوه درې فارمونه مونږ لور کړی دی، دا صوبایي حکومت یو آرډیننس پاس کړی دی، دا فارمونه مونږ ډک کړي، یو عربی ته ور کوي، یو پولیس تھانے ته ور کوي، زیات چیکونه ډیر زیات کوي، لار کی خلک ټیم ډیر زیات ضایع کیږي، بیا خلک ډیر کم راځي.
خود بمبوریت تانی یو پولیس چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د وسلوالو لخوا د کیلاش خلکو ته دړکې ورکړې شوې وي، نو ځکه یې د کیلاش د خلکو او د سیلګرو د حفاظت په خاطر دومره سخت امنیتی ګامونه پورته کړي دي. د کیلاش خلک یو ځانګړی کلتور او ټولنه لري، او د دوی ټولنیز ژوند او نور دودونه د نړۍ د نورو خلکو نه بالکل مختلف دي، او هم په دې وجه ډیر خلک د دې د کتو لپاره د سیمې ته راځي.
زمانو فخرالدین دی او د پیښور نه راغلی، او دا یو نوې علاقه ده زمونږ لپاره، او ډېر لري د لارې هم خرابه ده، او ډېر خوند یو کوزه کې دا یو نوې کلچر دی زمونږ لپاره، او د دې یو د ټولې دنیا نه یو جدا ثقافت او تهذیب دی، او زما خیال لیدا بټول دنیا کې نشتا بل په یو ځای کې مده نشتا دا هم په دې کلاش په دې ودری وادیانو کې مونته خنواغس مزم واغس
او د کلاشانو د جشن ته د اقلیتونو صوبایي وزیر سردار سورنسین هم راغلی وو او هغه د صوبایي حکومت لاړه د کلاش اقلیت له د پوره پوره حفاظت ډاډ ورکړو ولام غوس مشال ریډیو بمبورې
او سم دولسمې بجې سوي دي فرخند اسد و د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار وايي د طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې پرمختګ به ډیر زر وشو باید دغه څه نتیجې ورکړي. هغه وویل په دغه عمل کې د ځنډ پړه باید په حکومت وانچول شي. د لاهور پولیسو اته مشکوک ترهګر نیولی دی او د پولیسو په وینا دغه وسوال د ناکامونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري او دوی ځینې مهم سیاسي شخصیات او مذهبي مشران په نښه کول غوښتل خو پولیسو د دوی دا منصوبه ناکامه کړې. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د دوهم پړاو لپاره د امنیت پر وزا د حکومتي او امنیتي مشرانو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سره خبرې کوي. د تاجکستان یو سفارتکار پرون د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د نامعلومو وسوالو په حمله کې ژوبل شوی. د کندوز ولایت د پولیسو مشر سید سرور حسینی د جرمني خبری اجانس ټی پی ای ته ویلي وسوالو د هغه په موټر ډزې کړې دي. هندو کام پرستا نریندرا مودی سوچ با د هند را روان وزیر اعظم جوړی کی وای په انتخاباتو کې د هغه د ګوند کامیابی ورسته بعد ټول ولست خېګړې لپاره کار کوي. په هند کې بی جی پی ګوند د خپلې کامیابی ورسته ویلي د پاکستان سره دوستانه اړیکې غواړي خو د خپل حدودو خلاف ورزي به ونه زغمي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ګوند ته په کامیابی مبارکي ورکړي. د یوکرین په شخړه بعد خبرو یو بل پړاو د مې په لسمه نیټه تر سره کیږي. په کیف کې چارواکي وایي د خبرې با په شمال شرقي ښار خرکیف کې یو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې پای ته رسیدلې. د مې په 14 نیټه په دغه خبرو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه هیڅ حل راونه وته. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ارکچی وایي د خبرې با دوام ولري.
فرخند اسد وڅ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان متواتو د په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کلی کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د صحت وزارت ته ملک د پولیو نه پاک جوړولو لپاره په هنګامي بنیادونو باندې اقدامات وکړي او د لړکې دي د اغاهي مهم تابع کړی شي او د دوران با حکومت پولیو ډلو ته پوره پوره سکیورټي ورکوي. د ادری په وینا چې پاکستان د پولیو د ختمولو لپاره پوره پوره کوشش کوي خو د کراچي په شمول د ملک په نور برخو او په خاص توګه قبایلی سیمو کې د پولیو ساسکی ورکوونکو باندې د حملو رستو دغلته پولیو مهم نیمګړی پاتې شوی دی او دا شان دا مسله نور هم خرابه شوې ده. ادریه زیاتوي چې پاکستان کې د پولیو نه ختمېدو په وجه د صحت نړیوال ادارې په پاکستانیانو باندې د پولیو سرټیفیکیټ بغیر بهر ملک ته پتک بندیز لګولې دي کوم چې د پاکستان لپاره د فکر وړ خبره ده. ادریه اخري کې لیکي باید اوس اولس هم د دې رنځ د مخنیوي لپاره د حکومت مرسته وکړي او خپل بچو ته د پولیو ساسکی ورکړي چې دارنګ یو طرف ته په پاکستانیانو لګیدلې د سفر بندیز ختم شي او بل طرف ته د ملک د پولیو جراثیمونه هم پاک کړي شي. بل پلو جنگ اخبار خپل ادریه کې وایي چې د زیارت په ماسختن د پینډي یو هوټل مخې ته د بیمې 14 لوجې د یوې ماشومې او یو بوډا په ګډون 19 تنه وجلې شوې دي چې پکې د 15 حالات مرګونه دي خو پولیس اوس دا معلومات کوي چې آیا دا د قلنګ نور کول لوجې شوې کو دا طرح غری د کاروای برخه ده. ادریه مخ کلی کی چې د دین وړاندې هم په ای آر بازار او راجا بازار کې د طرح غری دولوی پیښې شوې دي او د هغه ملزمانو ته هم لا سزا نه ده ورکړې شوې او په داسې کې یو بل پیښه کېدل د سکیورټي نظام کمزوري په ګوته کوي. د ادارې په وینا کې دا د کلنګ اغستو پیښوي نو بیا هم د خطرې خبره ده ځکه چې سرنګ د خلکو کراچۍ کې خپل عملیات شروع کړي او د هر قسمه کاروای باوجود د ادریدو نوم نه اخلي. کپنډی اسلام آباد ته دا لعنت راغې نو دا به د دې ځای اوسیدونکو او ټول ملک ته پاره ډیره ګران شي نو ځکه حکومت له پکار دي چې پیخه کې ککړ کسان اونیسی او دوانه جوړه خارونه د قلنګ پرنګ ناسور نه بچ کړي د کوم اثر چې د مخ کې نخ کاری.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی لانس انجلس ټایمز په مقاله کې لیکلي چې د کشمیر پر لانجمنه سیمه کې پاکستانی وګړي د هند په انتخاباتو کې د ملت پالو بریالیتوب ته پریشان دي. بل په وال سټریټ جرنال نومي بلی امریکای ورسپانی لیکلي چې ایران په دې هیواد کې میشت افغان کډوال ګماري چې په شام کې د رژیم لپاره جګړه وکړي. پوروال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز لیکي په هیمالیا کې میشت پاکستانی دې ته پریشان دي چې په هند کې به د انتخاباتو نتیجې د دوی د سیمې اوسنۍ حالت بدل کړي. ورسپانه لیکي شای بنسټپال هندو ملت پال نریندر مودی د هند نوې وزیر اعظم سي او دې خبرې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د بیا تازه کېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپانه زیاتوي نریندر مودی ویلي چې په کلکه به د پولې له هغې بلې خوا د ترهګرۍ د ورتګ مخه ونیسي چې اشاره یې پاکستان ته ده. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه پر نریندر مودی یو داسې تور هم دی چې نوموړی یو داسې مذهبي بنسټپاله دی چې په ګجرات کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغو پیښو مخه نه ونیولې چې شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي وو چې زیاتره یې مسلمانان وو. ورسپانه لیکي چې ځینې لوړپوړي پاکستانی چارواکي که څه هم په دې اړه څه نه وایي خو هیله لري چې د نریندر مودی پر ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ به د خلکو پراخ باور هغوی دې ته اړ کړي چې په اړیکو کې شوالې راولي. چې کله د بھارتیا جنتا پارټۍ په هند کې حکومت و نو د هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي پاکستان ته تللی و او په 1999 کال کې د اټمي وسلو د سنبالولو ډیر مهم تړون لاسلیک کړی و. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه په هغه وخت کې هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څوک چې یو ځل بیا تیر کال واک ته رسیدلی دی. بل پلو وال سټریټ جرنال لومې بلې امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ایران په دې هیواد کې میشت افغان کډوال ګماري چې په شام کې د رژیم لپاره جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې ایران دې افغان کډوالو ته په شام کې د جنگیدو په بدل کې د ایران شهریت او د میاشتې 1500 امریکایي ډالر ورکوي. ورسپانې د افغان او د لویدیز د چارواکو له خولې لیکلي چې د ایران د دې عمل هدف دا دی چې له بشر الاسد سره د یاغیانو په ځپلو کې مرسته وسي. ورسپانې لیکي د ایران لخوا د افغان کډوالو د ګمارلو د خبره هغه وخت په ډاګه سوه چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لپاره پر کار کوونکي یو انټرنیټي پاڼه د معلومات خپاره سو. د ایران په کوم ښار کې میشت یو افغان مذهبي مشر آیت الله محقق د دفتر چلوونکي ورسپانې ته ویلي چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواکونه د ځینو مراتو په بدل کې د افغان کډوالو ځوانان ګماري. د ایران او منځني ختیځ پر حالاتو نظر لرونکي کارپو نادر هاشمي ویلي چې ایران له دې لارې غواړي چې په شام کې مخکش رول ولوبوي. بل پلو وال سټریټ جرنال د امریکا د دفاعي چارواکو له خولې لیکلي چې له ټولې سیمې جګړه کوونکي په شام کې راغونډ شوي دي نو د دوی په خبره په دې کې شک نشته چې افغانان به هم پکې شامل وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په داسې حال کې چې د یوکرین حکومتي ځواکونه هڅه کوي چې د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوې سیمې بیرته ونیسي، بیلتون غوښتونکو وسوالو هم د خپلو مخالفینو پر ضد په پټه جګړه پیل کړې او په دې جګړه کې شکنجه کول د وسلې په توګه کارول کېږي. د دې رپورټ تفصیل له جان قاډکوسی اورو.
کله چې الکساندر خوروف د اوکراین په ختیځ کې د نوو خاردوف کا خارګوټي د حکومتي ودانۍ له پاسه د بلتون غوښتونکو د راول شوی بیرغ څیرې کاوه، پوهېده چې له ستونزو سره به مخ کیږي. همداسې وشول او نوموړی سمدستي د روس پلوو بلتون غوښتونکو له غچ او بېرحمۍ سره مخامخ شو. شپږ دېرش کلن خوروف دوی اونۍ وروسته د کیف ښار په یو روغتون کې بستري شو. ځانه، پزه، پختۍ او لاسونه یې مات شوي ول. د ازادرړو ته ویل دوی زه قصدن په پرله پسې ډول ووهلم. زه پر ځمکه ولوېدم، هغوی په سر کې په ټوپک ووهلم. یو به یې زما لاسونه غځول او بل به ورباندې ورټوپ کړل. زه به بې هوشه کېدلم او دا ښه وه ځکه چې درد به مې نه احساساوه. خروف وایي حمله کوونکو به ماته د خاین غږ کاوه او هڅه یې کوله چې زما پر مټ د وطن دوستۍ وهل شوی نښان لرې کړي. په دې نښان کې لیکل شوي چې ویار په اوکراین، ویار په قهرمانانو. دی وایي بلتون غوښتونکو به د ماتو شوو ګروپانو په تیغو واهه. د خروف داستان د اوکراین په ختیځ کې خلکو ته آشنا ده او دا ځکه چې په دې سیمه کې روس پلوي بلتون غوښتونکي د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو تورن دي. بلتون غوښتونکو هم د سیمایزو حکومتي چارواکو، ژورنالیستانو، بهرنیو څارونکو، د مرستندویو موسسو د کارکوونکو او د هغو کسانو په یرغمل نیولو اعتراف کړی چې په لوهانسک او دونیتسک کې د دوی لخوا د اعلان شوو جمهوریتونو مخالفت کوي. هر څومره چې روس پلوي بلتون غوښتونکي منظم کیږي، په هماغه اندازه یې تختونې په سیستماتیکي او میتودي ډول زیاتیږي. تیره میاشت په سلوویانسک ښار کې د دوو کسانو مړي یو سیند ته نږدې وموندل شول چې د شکنجو نښې پکې معلومېدلې. په دوی کې یو کس سیمه ییز چارواکی ولادیمیر ریباکو چې په رڼا ورځ تختول شوی و او بلتون غوښتونکو په دې جرم وهلی و چې د دوی بیرغ یې راښکته کړی. زیات شمېر تختول شوي کسان له څو اونیو راهیسې لا درکه دي او ګمان کېږي چې وژل شوي دي. دا مشال ریډیو ده.
او په ترکی کې د افغانستان په اړه باندې یو کانفرنس وی چې پکې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان سره باید مالی مرستې وکړل شي. دا چا جوړ کړی و؟ څه پکې وویل شو؟ راځي چې احمد شبر ته غوښتو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې له افغان ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته مرستو ته دوام ورکړي. دغې ډلې په ټوکیو کې د یوې غونډې پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نورو برخو کې دې هم له افغانستان سره مرستې کوي. دا غونډه د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کاخ په مشرۍ چې په خپله د تماس ډلې مشري هم کوي پرون په ټوکیو کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی په دې غونډه کې چې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې وه د افغانستان د پلاوي مشري کوله. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی د ټوکیو په غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو دوهمې مرحلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د فعالیتونو او د واک د سوله ییز انتقال په اړه معلومات وړاندې کړل. سراج الحق سراج زیاته کړه چې په دې غونډه کې د هغو هیوادو د مرستو پر ژمنو خبرې وشوې چې مخکې له افغانستان سره کړې وې او تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام پر مسلې هم خبرې وشوې. سراج بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې او د بشري حقونو د پرمختګ په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو په ارتباط د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه او له افغانستان سره د خپلو مرستو پر کولو ټینګار وکړ. د تماس نړیوالې ډلې د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ وکړ او کومې ژمنې چې مخکې کړې وې چې تر 2014 کال وروسته به مرستې کوي د هغو حمایت یې وکړ. د تماس نړیواله ډله یو سیاسي ډله ده چې د جرمني په نوښت جوړه شوې ده او ویل شوې ده چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدل دي. په دې ډله کې د نږدې 500 هیوادو او نړیوالو ادارو استازي شامل دي.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دوم پړاو په څلورم جون باندې کېږي. د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ به سیالي وي، خو سوال دا دی چې لیرې پرتو او مشکلو سیمو ته به د انتخاباتي مواد څنګه رسول کېږي. په دې اړه باندې فرشته جلالزئی د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون له مشر جنرال احساس سره مرکه کړې او په سر کې هم دا پوښتنه کړې چې دا مواد به دوی څنګه ورسوي.
فقط صرف سوال دی موادو زمانگیر ده او هغه پاساس دی پلان باندې کیږي او مخکې هم موږ د مواد رسول دي او اوس به هم د مواد ان شاء الله په سلامت توګه باندې موږ هلته رسول. خو دا چې زمانگیر ده پاساس دی پلان باندې باز ولسوالیت په هوایی او باز ولسوالیت زمینی موږ خپل عام او تام آمادگی لرو. ټول امنیتي قواوې په یو ډیر ښه مانګي کې البته کمیشن محترم د مستقل انتخاباتو تر مشرۍ لاندې ټول توانمندي په خاص باندې ولګو چې موږ په خاطر انتخاباتو یو ښه امنیت لرو او زموږ خلک په میرانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو موږ به دا زمینه ورته مسایل کړو چې دوی په دا دور کې هم په پراخه اندازه باندې ګډون وکړي او خپل قانوني حق استعمال کړي.
د حواله تودیدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب وي، تاسو دغه ځانګړي مسلې په ارتباط څه پلان لرئ؟
د افغانستان د خلکو دښمنانو پیغه داور د شپږم د عمل کې ډیر زیات کوشش وکړه، حاسي وکړه او خپل شوم اعمال چې چیرته توانو یا توانو لسه دغه اجرا کړل خو کوم لاسرورن نه درلوده. نو زه ان شاء الله په دې باندې متفقنه ما چې زموږ امنیتي قواوې په دې او خام باندې کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عام ته خپل آمدګي لري او په دې موضوع کې ان شاء الله د سې تشویش ځای ملل کېږي
خلک به څنګه ډاډه سي چې واقعا امنیت به سم وي
دې کې جای شک نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان خپل به آخري حساب کوي دا موضوع به وي خو زه تاسو ته په اطمینان باندې وایم چې د افغانستان مسلح قواوې دوی ته به په ډېر صحیح معنا باندې به ځواب ورکړي په دا څو ورځو کې چې دوی بعضې تحرکات په بعضې ولایاتو یا سرحدي ولسوالیو کې لري ډېر زخ ماتوونکي ځوابونه ورکول شوي دي او دښمن ډېر سخت تلفات لري او امید الله تعالی رو چې د خلکو په کومک همکاري باندې موږ وکړی شو چې د خپل د خلکو په خدمت کې وسو
خلک د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره په مشخص ډول کوم کارونه وکړي
څنګه چې دنیا ته وښودله په شپاړسم د عمل په انتخاباتو کې په ډېر شهامت او په ډېر جرأت او په ډېر مردانګي باندې دوی پراخه برخه واخیستله ارزو لرو چې ان شاء الله هماسې پراخه برخه به ټول خلک واخلي او فقط د خلکو همکاري خلکو حمایت امنیتی قواو سره زموږ په روزمره امورات کې سلف سره مثبت تاثیرات لري او تنن ورځې پورې چې د کوم امنیت ده د خلکو له برکته ده چې خلکو کومک همکاري کړی ده نو زه ان شاء الله په دې باندې مطمئن یم چې د خلکو همکاري او کومک له خپل امنیتی قواو سره وي ان شاء الله الرحمن چې امنیتی قواو به په خپل امورات کې سلف سره کې موافق وي
دا افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشر جنرال احساس چې له فرشته جلال زی سره خبرې کولې له برتانیې خبرېدونکو کې ګارډین رسپانې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دومې مرحلې د انتخاباتو په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي په داسې حال کې چې هیڅ یو کاندید تر 50% زیاته رایه ترلاسه نه کړي افغانان په جون میاشت کې یو ځل بیا د رایه کارولو پر وخت له خطر سره مخامخ دي احمد چازمی د دې تفصیل راکوي
په افغانستان کې به د دوه پخوانی وزیرانو ترمنځ د ګرمۍ په موسم کې په داسې حال کې سیالي کیږي چې د طالبان لخوا د بریدونو موسم پیل شوی دی بلخوا د ټاکنو دوهم پړاو ته غځېدل او څو اونۍ نور وخت اخیستل د نړیوالو ځواکونو د پریکړې په اړه بېچینی زیاته کړې ده چې خپل جنگي ماموریت د روان کال په پای کې سرته رسوي واشنگتن غواړي چې په کم شمیر کې خپل عسکر په افغانستان کې پریږدي تر څو افغان ځواکونه وروزي او د نړیوالو وسلوالو په ضد وجنګیږي خو ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د تړون لاسلیک کولو څخه ډډه کړې او ویلي دي چې راتلونکي ولسمشر دې دا کار وکړي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي په داسې حال کې چې د ولسمشري ز ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو نوماند د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه نه کړای سوای اوس په د جون پر 14 نیټه د دویم دور انتخابات کېږي د زیارت فورس په کابل کې د کمیشن مشر ډاکټر یوسف نورستانی په خبري غونډه کې وویل چې په لومړي پړاو کې ډاکټر عبدالله 45 او ډاکټر اشرف غنی احمدزی 1.6% رایه ترلاسه کړې دي او دا ډول په دویم پړاو کې د همدوی ترمنځ سیالي وي عبدالله په داسې حال کې چې زیات رایه اخیستي او دوه نور ناکامه کاندیدانو یې هم لاتړ کړی ویلي دي چې د دې سیال دي د نامنۍ او د خلکو د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د دوهم دور لټاکنو څخه لاس په سر سي او دته د چانس ورکړي لکه څنګه چې د 2009 کال کې دا کار کړی او لکرزي سره د دوهم دور لټاکنو لسیالي څخه لاس په سر سوی وو خو د هغه سیال اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې دی به په دوهم دور ټاکنو کې برخه اخلي ځکه چې افغانان دا حق لري چې خپل راتلونکي مشر وټاکي ورسپانه لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ویلي د لومړي پړاو د ټاکنو تیروتنې به په دوهم پړاو کې تکرار نسی بلخوا بهرنیو ډیپلوماټانو هم پر عبدالله او اشرف غنی ټینګار کړی چې په شفافه توګه سیالي ترسره کړي
احمد شاه اعظمی وو د شان په شمالي وزیرستان کې لګیدلې کرفیو په اړه باندې ریپورت لرو او ریپورت دا دی چې د پاکستان افغانستان پوله لا تر اوسه تړل شوې ده خو په شاوخوا سیمو کې کرفیو لری کړل شوې ده په دې اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي
شمالی وزیرستان میران شاه منډی سوداګر وای د غلطه امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی کرفیو اته ورځې پس 13 ورځ ختم شو خو پاک افغان بارډر غلام خان 0.0 لا هم بند دی او میران شاه افغانستان ترمنز روان شوی لوډګاډي لا هم پلارو کې ایثار دی چې پکې بار شوی خوراکي توکي خراب شوی او د پولې پورې تاجران د ډیرو توانونو سره مخ دي د میران شاه سبزیانو او میوو منډي مشر عزیز رحمان په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
کله بام دلې ور خلاص شوی دا او ته نو ورځې کرپی خواغه ولاګېدله هغه چې ختم شو لا ایس 0.0 لوډی شو کول او کړی نه دغه سه باندې یو یو ارتي یې رښتې تش په تاتیا ته لا کری په نقصان وکړو سبزې په ګاډي شه دغه به یې کټه میټر دی کا بینډای دی میوادو ای بزنه به یې زنه ګاډي دغه وتر یل ډګ ډګ ګاډي ریال کله میشته وی چې جرګا شریدو خو جرګا وینا دای دې غلام خان خلک سره جرګا کو کده افغانستان خلک سره جرګا کو د بارډر یو ویلی سیل کړای دا
حاجی احسان الله وای د لکونو روپے توانونو سره مخ شوی او گاڑو کې لوډ سامانونه ټول وراسته شول
گاڑی سے اوسته شول په سمه په بارډر باندې تل کړی دی دغاس مې تل کړی دی خلک لی دلی دی یادې گئی کنه او سره دلتا په میرم صاحب منډی سے پروت دی او په گاڑی سے دغاس او بسیدا کله او مثال د ټمټر د بینډای کنه او ډیر مثال تباہ او بربادی پوي شو کنه د هر سړی د غړ نقصان وشو کیند ګلم خون بارډر چې کیند کنه هغه بند د پته مې ستل لګی دی حکومت ویله بند کړای دی مې شنو وی گاڑیا پر وصل بیا وی لوډ دی یادې گئی په بارډر
نمیران شاہ منڈی منشی گل رضا خان گوہر وائی نہ پوہے گی چی زیرو پوائنٹ د لسو ورځو نہ بندے او دمیران شاہ افغانستان تاجرانو سلگونا لوڈ گاڑی پر سڑکونو ولاڑ دی
مقامی ارتیون جی کیم دی آغاتا غریبون پا لکینا لکینا نقصان وشا دیر جیو تکریف تا ویرتا نو انتظامیہ تا میر دا درخواست کی اپیل کی ویرتا چی میرا بانی وکستای چی نیرا کرفی بحال شو تو دا ہاں خلوصا کس طرح چھ خال کی کیمے مسالی دی چھ دا بحال شو امیر نہ پی دی چھ نر وزیرستان خلوصا و بارڈر نہ خلوصی دی آیا دا سو واجہ دو ساوینا گاڑی دے افغانستان و دے پاکستان چھ کیم گاڑی دی لوڈ گاڑی سور دی وی لوڈ دی
کلامو چھ پا دی آڑا دا انتظامی چاروا کو سرا تماس ونی و نو دو یووے دا غلام خان بامی چاو دن نا پس پاک افغان دا غا شہرہ بن شوے او دے لڑکے دا انتظامی او گرینڈ جرگے مشرانو خبر روا دی خدا دوی پوینا لا هم سا نتیجه یې ندی ور کړی او د دغه شهرا د خلاصولو اعلان یې ندی کړی نمیران شاه منډی زایی او افغانستان سوداګر وای دومره لاره دی ضرور ور کړی چې د لسو ورځو نه د سامانونو نه بار گاڑی په منډیو کې خالی کړی زکات چې سبزیانه او میوه خو یې ورسته شوی او نور په گاډو کې لوډ شوی سامانونه هم خرابېدو ته نږدې شوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د خبرانو د تحفظ نړیوال ادارې وايي پاکستان له حقوقو شمنو سرغړونه کوي چې تیر مارچ په میاشت کې د سفیر دوکونو په برخه کې کړې و د پاکستان حکومت دوه هندي خبرانو ته د ملک نه د وټرو حکم وکړي دغه سازمان له پاکستاني حکومت غوښتي چې د هندي خبرانو د ویزې مودتي وغځوي نور تفصیل ګلایاس
د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې له پاکستانه د دوو بهرني صحافیانو ته د وټلو په فیصله سخت اندېښنې ښودلې دي د دغې ادارې په خبر پاڼې کې راغلي چې د هندي ورسپانی دی هندو خبریاله مینا مینن او پرس ټرست اف انډیا خبریال سنیش الکس فیلپ دواړه هندي خبریالان دي د رپورټونو تر مخه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي ادارې دغه خبریالانو ته د مې په 14 نیټه ویلي وو چې د دوی ویزه به نه نوي کیږي د دې وجوهات نه دی ښودل شوی دغه خبریالانو ته په وو ورځو کې دننه د پاکستان نه د وټلو ویل شوی دی د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکو دغه دواړه هندي خبریالانو ته د مې په 8 نیټه ویلي وو خصوص ورځ وروسته په رسمي توګه د ملک نه د وټلو خبر ورکړي په پاکستان کې مینن او فلپ یوازنی هندي خبریالان دي چې له شپږو میاشتو راهیسې کار کوي دغه سازمان وایي چې د بهرني خبریالانو ته د بیستلو پریکړه د پاکستان حکومت لخوا د مارچ په میاشت کې د ژمنو نه سرغړونه ده د تیر مارچ په 19 نیټه د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یو پلاوی له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی وو په دغه ملاقات کې وزیر اعظم دغه پلاوی ته ویلي وو چې پاکستان به ټولو خبریالانو ته رسایي ورکول ممکن کړي په دې موقع نواز شریف د خارجه چارو سلاکار طارق فاطمی ته هدایت ورکړی وو چې بهرني خبریالانو ته د ویزې ورکولو کې ستونزې لري کړي د دې وروسته د اطلاعاتو سیکرټر نذیر سید ژمنه کړې وه چې د ویزې معاملې به حل شي دغه سازمان د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې هندي خبریالانو ویزې مودتي وغځول شي د دې نوړاندې په 2013 کال جولای میاشت کې په پاکستان کې دوه هندي خبریالانو انیتا جوشو او ریاض الحسن لشکر ته د ملک نه د وتلو ویل شوی ول
گل آیا سو اوسم د رواني خبري غړي په پاک کې د دوو مشایرو حال درکو لومړی یو مشایره په سواد کې سبا د امن مشایره په منګور کې راځي سی په سر کې ل نیاز احمد خان د دې حال وورو بیا په بلی مشایره ته ځو
سوات منګور کې د ملکن ډیویژن څخه راجمع شوی شاعرانو ادیبانو خپل کلامونو کې د زی ظلمو او پیغلو ته د امن او عدم تشدد په حواله خوندور کلامونه وړاندې کړل دغه مشاعره مشر ملما د ملکن څخه تعلق لرونکي شاعر اقبال شاکر ویل چې اوس د پښتون قام ته د پرمختګ ضرورت ده
زمانه شاعرانو لپاره یو پیغام دی یاره موږ ډیر سانډي ویلې
مونږ ډیر دا د غم خبرې وکړي اوس د ژوند خبرې پکار دي. دا کابل او دا پېښور او دا ګودرونه او دا چینارونه زموږ ران شو. اوس به مونږ نور خپل نسل ته د ژوند خبرې کوو، د رڼا خبرې به ورته کوو، د مخکې تلو خبرې به ورته کوو. او زه په دعوه سره دا ویلی شمه چې نن مونږ په کم دور کې ژوند تېرو نو دا مثبت طرف ته روان دی. زمون قوم اوس پوه شوی دی په ځان چې مونږ له څه کول پکار دي.
مشاعرې ته راغلي یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د بازو کلامونه دغه رنگو
وایم چې ولیکم په هر کتاب کې ستا سندری، د محبت د ژوند سندری، د ښکلا سندری. دا پکې چرته ستا سندره پر اختیاو نه وي، غني دنیا خلکو لیکلي د دنیا سندری. په سرندمو د جڑا سندری ډیر وي، خو په سرنا به ویل غواړي د خندا سندری.
تصور کې په سیلال مدرزان نو ورک شم، ستا په ژبین باندې خالونه ډیر سیل مخ کاریده. یو خوا د انور رڼا او بل خوا د جانان حسن و، زه به یوازې وم خو سوري به مې دوه ښکارېده. جنگل کا تور سکور دے دانگار پا بٹے سوے دے امن دا سلی سر بے زال واپ روے دے یہ شمال جنگل کا بلا لکش شکادا امن خودی خی لک درہم ملائک دا نو جنما کھوے گور جنما کھوے جنما کھوے خلق جنما کھوے.
د مشاعرې صدارت چوکۍ د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی څخه وه. هغوی د امن په حواله وویل
کاروان اقتصادي او معاشي چې زی په وړاندې د ودې پرمختګ د مرحلې د امن رنګ دی، او چې ښه وي هغه ټول حالات د امن پیداوار وي. خوشحاله خوشحالي د ژوند مزید امن رنګ دی. وحشت او جهالت ته بیا امنۍ نه وجود مومي. سینسي انکشافات او تجربې د امن رنګ دی. قیام د امن غواړي روغانیه نور د علم وران کړي ناپوهۍ مدخطي د امن رنگ دی.
د غیر دولتي ادارې اویر ګر مشرې سبا اسماعیل د خپلې ټولنې په اړه په دغه موقع وویل
زمون مختلف ایشوز باندې کار کوي. یو خدای شهر د خصوص سیاست کې شمولیت حواله سره، د خصوص باندې تشدد خاتمه حواله سره زمون مختلف پروګرامز دي، او دین علاوه د خصوص اقتصادي ترقی حواله سره مختلف پروګرامز دي، ایجنسی او تولیدي صحت حواله سره. دغه زمون چې کوم غټ فارم کنیکټ دی هغه دی زمون د امن حواله سره چې موږ مختلف پروګرامونه کوو.
د مشاعره په اخر کې راغلي ټولو شاعرانو ته د ټولنې له اړخه یادګاری شلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا خو د سوات د امن مشاعره حال. خو یو بل مشاعره بیا د خبر پښتونخوا د شوکتی په کرکنې کې کلی کې سوي ده، او هلته شانواز ترکزی ورغلی د مشاعره ته. راځي د دې مشاعره حال لا غواړو.
د شوقدر په کرکنه د زو کلی کې د امن مشاعره په دوران راغلی شاعرانو وویل چې ولس دې باید د پښتو ژبې د ترقی لپاره کار وکړي، او په خپل شاعرانو هم غږ وکړو چې هغوی دې د نوي نسل لپاره داسې لیکنې وکړي چې هغوی د ترهګرۍ او د مذهبي انتها پسندۍ نه بچ پاتې شي. د اردو، انګریزي او د پښتو ژبې لیکوال شاعر محمود امل خان چې په یو کالج کې استاد هم دی، د مشال رادیو سره خبرې وکړې.
زمونږ په سیمه باندې چې دا کم ترهګرۍ ده، ترپګنی ده، نو د دې د مخنیوي لپاره او د ډونو صفایي لپاره او د پیغام رسول د پاره موږ د ادب دی میدان ترغلی.
ودود نومانی ته د یاد مشاعرې د نظامت چاري حواله شوی وی. هغه ول چې په داسې ماحول کې چې هر خوا بارودي چودنه وي، د شاعر مزاحمت د هغه لوی جرأت دی.
زمونږ دین، زمونږ ایمان پښتو ده، زمونږ وجود، زمونږ ځان پښتو ده. منم د هر قام به خپل نخې، زمون علم، زمون نشان پښتو ده. وای غماز پښتو دوزخ کې بولی، زویم حدیث فقه قران پښتو ده.
نصر من الله عاصم د قلم کورنۍ د شاعرانو د تنظیم جنرال سیکرټری دی، او وی ول چې د هغوی کوشش تا دی چې هغوی هغه ځوانان شاعران مخامخ راولي چې خلی کنه کوي خو ښکار نه وي. او یو سو خپل شیرونه هغه داسې ویل،
من ګلونه د یو سانګه سره خپل ولاندې باندې د وحدت ونه مو پرېښوا، زکه بیل شو خرانګه خرانګه، زشه بیا سره یو شو چې د امړې سانګې کړو تاندې کړو بیرغ د امن پورته اله تلی شو مخ په وړاندې زه چې پورته یو ناره کړو تاله شوې چمن غواړو مونږ بیا په خپله خوره امن غواړو امن غواړو.
د مشاعرې دا محفل د دې سیمې اوسیدونکي د وصف خان په حجره کې جوړ شوی و او هغه وویل چې هغه شاعر خو نه دی خو د شاعرانو او لیکوالانو سره ډېره مینه کوي.
لکه کم مرګري چې راغلل او کم محنت یې وکړ نو په دې باندې مونږ ډېر زیات خوشحاله او ډېر شکر ګزار یو او انشاءالله دا به مونږ کامیابو لکه په دې ټوله علاقه کې ګډ ګډ ته دا شی مونږ رسو او ور چاته به چې دا پښتو لار ده او د پښتو خبره ده او دا قلم دی.
دا مشاعره پرون دوه بجې شروع شوې وه او تر د ماښام اووه بجو پورې